د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بے بنسټ راپورونو په تړاو به یې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستان د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت یې ورکړی دی. یوناما د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له څېړونکو سره په ناندریو اوړي. دوی تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر راپورونو نیوکې وکړې او افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما لسګونه خزینه کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه څېړي. اسوسییټډ پریس د یوناما د پرونی راپور په حواله لیکلي چې خزینه افغان کارکوونکو ته یې د مرګ دغه ګواښونه په 13 می میاشت کې ثبت شوي دي. یوناما د خپلو خزینه کارکوونکو ګواښونکي نامعلوم کسان یاد کړي او زیاته کړې ده چې ګواښونه د ښځو له کاري فعالیت سره تړلي. یوناما د نوم له اخیستو پرته ویلي چې طالب چارواکو د څېړنې ډاډ ورکړی. په خبر کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله راغلي چې دوی د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیت ته ژمن دي او په وینا یې هغوی ته د شوو ګواښونو خبره حقیقت نه لري. د الجزیرې تلویزیوني شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرائیل په هدفي برید کې ووژل شول. ابراهیم ظاهر، محمد نفل او مومن علیوا د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي چې په وژل شوو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې هغه درې حمله کوونکي وژل شوي چې غوښتلې د پولیسو یوې پوستې ته دننه شي. فرانس پریس د ایراني چارواکو په حواله ویلي پیښه پرون یکشنبه شوې او پکې یو پولیس هم وژل شوی. ایرانی چارواکو بریدګر د سنی اسلام پاله ډله جیش العدل غړي یاد کړي چې په وینا یې د ایران په جنوب لویدیځ او پاکستان کې میشت دي. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره اوږده پوله لري وخت نا وخت د دغسې ناکراریو شاهد وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحتمند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست رسی شي بوپورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د مادې خواص چې د 13 صفې څخه پیل تر 19 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړی و سه عبارت د مادې څخه ده. چې ښه مثالونه لکه هوا، اوبه، چې دا ټول عبارت د مادې څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته کچیرې موږ او تاسو وګورو خپل د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکی خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکی خواص باندې وژغیرو. البته ګرانو زده کوونکو، کچیرې وګورو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوستل چې خپل